سلامونه او ستوري مسی وخت د ماجیکر پنځه بجې شوي نن د جمعې ورځ د 2014 کال د مې شپږمه نیټه ده د مشالېدو د نن ورځې نه ساته خبرونه په وروستۍ خبرې کړي کې مو هرکلی کوم هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله بایست زه ستاسو کوربه عبدالحی کاکړ یم په روانه ګړې کې به د پاکستان افغانستان قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا په اړه رپورټونه او څېړنې واوري خو په پیل کې مایک سپارم ملیحه میرزاده ته چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم ته ټول اول د خبرونو سټکی په اسلام آباد کې د فاټا احتجاج کوونکو استادان وای خپل درنای د پارلمان مخې ته د غزولو فیصله کړې پاکستان وای روان کال خواوشا اویا زرم پاکستانیو حاجیانو لپاره انتظامات مکمل کړي دي او چین او کازاخستان د 2 بلین ډالرو تړونونه لاسلیک کړي تفصیل په اسلام آباد کې لته ورو ول لسورزو پر احتجاج ناست ټولو قبایلی سیمو استادان وای پر حکومت تخپل غږ اوریدو لپاره به راتلونکي ګل پورس د پارلمان مخې ته مظاهره کوي پر احتجاج ناست یو استاد سلیم وزیر نن مشال ریډیو تویل چې په دغه لاریون کې په سېنات او کمی اسمبلی کې د فاټا پارلماني غړي هم ګډون کوي
لکه مخکې دا خبره کوله ګورنمنټ چې اسلام په دوی ورځې کې تاسو مو کار وکړو اسکاډار بار ملک ده اسکاډار سوپر نه راغله کار نه وشو خو مو بیا هم چې اسکاډار سره خدا تعلق نه لري خو تاسو آرډر وکړي نو شریف آرډر وکړي خو اوس پورا مو سره دوکې وشولې اپریل پر ورځ مو دا پروګرام دی چې پر جنټیرین به ټول مو ته مخې وي مې نه دی فاټه والا هغه به اجلاس سره نوځي مو پارلیمنت هاوس نه بار ولاړو
لا بچوړ ایجنسی د پاکستان مسلم لیگ نون ګوندکامی اسمبلی غړي شهاب الدین خان وای په 2012 کال د فاټا استادانو درجه لوړولو او د دې لپاره د 2 ارب روپو ورکولو خبره هم منل شي واخ استادان د 9 ارب روپو غوښتنه کوي چې ډیره زیات دي نو ځکه د مسلې د هوارولو لپاره اوس یو کړنلار جوړول پکار دي تر دې وړاندې هم د استادانو پر اوس کال په دسمبر میاش کې د خپل غوښتنو لپاره د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج کړو چې د حکومتي استادیو پجمنو او لوزونه ختم کړو دا پاکستان مذهبی چارو وزارت وای چې تر حج سکیم لاندې روان کال خواوشا اویا زره پاکستانی وګړي د حج لپاره ورزي د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف ویل د تیر کال د حج په شان د کوم بدو پیښو د مخنیوي لپاره د ځل حکومت مکمل انتظامات کړی دي
د تیر ځل په ځای دا ځل د حجیانو لپاره ډېر ښه انتظامات شوي دي حجیان به په نوي او آرامدېه ګاډو کې ایئرپورټ نه خپل ځایونو ته بوتلی شي د حرم شریف سره نږدې 500 متره کې دننه به دوی ته رهایش ورکړل کیږي دې ځل به حجیانو ته ډیجیټل کړۍ لاسونو کې اچولې شي چې کوم مشکل په وخت د هغو سره رابطه ممکنه وي
د نوموړي په خبره په حرم شریف کې د کار لوجه سعودي عرب د کم حاجیانو غوښتنه کړې ده نو ځکه سخت کال کم حاجیان لیږل کیږي تیر کال په مینا کې د حج مراسمو پر مهال د بد نظمۍ لامل یو شمیر حاجیان مړه او ژوبل شوي چې پکې پاکستانی وګړي هم شامل وو د جماعت اسلامی مشر سراج الحق وای یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی سراج الحق دا څرګندونه 13 ورځې نه وخت په پیښور کې یو خبري هونډه ته تر وینا وروسته مشال ریډیو ته وکړي سراج الحق ویل ته درغلو مخنیوي لپاره نوې بل وړاندې کوي د پداسال کې د چې د تحریک انصاف او پیپلز ګوند په ګډون د اپوزیشن یو شمېر لوی ګوندونو د پانما اسنادو تر خبرې وروسته د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د احتساب غوښتنه کړې ده د نواز شریف په مشرۍ کې د مسلم لیگ نون ډلې مرکزی حکومت وای دوی د دې لپاره خپل کړنلار جوړ کړې ده کوم چې د اپوزیشن ګوندونه نه مني د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې لکه بالی سیمو د بیکوره شو خلکو ستنولو لړۍ به تیزوي نو موري دا خبره د پنځشنبه په ورځ نه وخت په پیښور کې د اپیکس کمیټې د 5 سلويختمې غونډې پر مهال کړې دي په غونډه کې د امنیتي صورتحال پر نېشنل اکشن پلان د عمل او بیکوره شو کبالي خلکو د ستنولو جاج اخیستل شوې ده د متحده قومي موومېنټ مخکخ ډاکټر فاروق ستار ویلي چې د دوی د ګوند ورکړل شوی کسان د عدالت ته وړاندې کړل شي تیر ماښام په کراچۍ کې د خبري هونډې پر مهال نوموړي ویل د سپریم کورټ په ګډون د لوی عدالتونو سیاسي کارکونکو ته د انصاف په ورکړه کې خپل رول ولوبوي د لاغه وروسته چې د متحده قومي موومېنټ غړي آفتاب احمد په کراچۍ کې د پاکستان د رینجرز واک په ولکه کې مړ شو دغه په طبي رپورت کې ویل شوی چې پرې ډېر زیات تشدد شو رینجرز واک د پیښې د پلټنو لپاره کمیټې جوړه کړې ده خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره نیټو وای القاعده په افغانستان کې لوسلوالو طالبانو سره لنیستي همکاري کوي کوم چې خای طالبان کوي کړی. د نیټو یو ویان بریګیډیر جنرال چارلز کلیولند پنځمبه په ورځ ویل دوی داسې فکر نه کوي چې ګواکې یوازې القاعده به د افغان حکومت په وړاندې یو جدي خطر وي. د چارلز کلیولند په وینا القاعده خای له طالبانو سره د ظرفیتونو او مهارتونو په ښه کولو کې مرسته وکړي. د القاعده مشر ایمنل زواهری تیر کال د طالبانو د نوي مشر ملا اختر منصور ملاتړ اعلان کړو. چارلز کلیولند زیاته کړه چې له هغه وخت راهیسې دوی د طالبانو او القاعده په منځ کې د اړیکو سیاتوالې لیدلې دي. نوموړي اټکل کړي چې په افغانستان کې دا وخت لسلو تر 300 د القاعده غړي شتون لري. چینایي رسنۍ خبر ورکوي چې دغه هیواد او کازاکستان د چین د سینکیانګ د اویغور خپلواکي سیمې د کمیونست پارټي مشر د دورې پر مهال د 2 بلیون ډالرو تړونونه لاسلیک کړي دي. د سینکیانګ ناکرار سیمه چې د افغانستان، کازاکستان، کرغستان، پاکستان او تاجکستان پر پولو پرته ده، ایشیا او نورو سیمو کې تجارت او د ترانسپورت لارو ته د ودې ورکولو د ستراتیژۍ یو مهمه برخه ده چې بیجینګ یې رسمن یوه سیمه یوه لاره بولي. د مئی د لومړۍ نیټې نه تر څلورمې د دورې پر مهال د سینکیانګ د ګوند مشر وویل سینکیانګ او کازاکستان دواړه به د ریخمو نوې لارې له جوړېدو ګټه پورته کړي. دغه تړونونه د انرژۍ، زراعتو او صنعتي پروژو په مد کې لاسلیک شوي دي. د جاپان وزیر اعظم شینزو آبه نن د تور سمندرګي په سیلګریزه سیمه سوچي کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دوه اړخیزه تعلقاتو زیاتولو او د اوږدمهاله سیمه ییزې شخړې د ختمولو په مقصد ملاقات کوي. د ټوکیو او ماسکو ترمنځ اړیکې له لسیزو راهیسې د کوریل جزیرو په سر د شخړې له امله اغېزمنې شوې دي. دغه جزیرې د دویم نړیوال جنګ په پای کې شوروي ځواکونو ونیولې. په دغو جزیرو روانه شخړه د دې سبب ګرځېدلې چې په رسمي ډول د جګړې ختمولو لپاره جاپان او روس امن معاهده وکړي. د پوتین د خارجه پالیسۍ مشر سلاکار اوویل دا یو پیچلې او سوړخیزه مسله ده چې یوازې د دواړو هیوادونو ترمنځ ژورې همکارۍ او دواړو ته د یو قابل قبول حل په صورت کې هواري دي شي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال له سیرت ظهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ سلويخ پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 1.5 روپۍ سلويخ پیسې او په 1.25 روپۍ لس پیسې. یو یورو په 1.9 روپۍ 50 پیسې او په 1.6 روپۍ 25 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 50 پیسې او په 23 روپۍ 10 پیسې. د سعودي عرب ریال په 23 روپۍ 80 پیسې او په 23 روپۍ. یو افغاني په یورو په 1.5 پیسې او په 1 روپۍ 3.5 پیسې. او 250 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 200 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پیښور، بنو او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 38 او کم نه کم 40، بنو کې 39 او 30 او کوئټه کې به زیات نه زیات 33 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه ملي حمیرزاده وړاندې کړل. د موسم او کرنسی حال سراج زهیر درکړې. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په ورستۍ خبري غړي کې دا رپورټونه اوریدای شي. د قبایلی سیمو استادان نن په اولسمه ورځ هم په اسلام آباد کې احتجاج کوي. خو دوی به اوس یو بل کم کام اخلي.
پیر پر دم پر دن چیرن با ټول مو ته مخې وی هغه به اجلاس سره نوځي او مو پارلیمنت هاوس نه بار ولاړو او کپ دین و شولا مو د ټو سټوډنټ راغړو د قبایل وا د دې پر نو ورته خلو.
له پاکستان به سش کال او یا زر کسان حج ته زی. حکومت وایي د ناوړي پیښې د مخنیوي لپاره انتظامات کړي خو په دی اړه یو کارپوه چوړندیس لري.
بار بار حج تتل د دې بالکل ضرورت نشته. ته د دې حوصله شکنیو کو په پاکستان کې او په نور ملکونو کې نو ماته یقین دی چې تعداد به کم شي او چې تعداد کم شي نو نظم و ضبط به آسان شي.
په کابل کې په ترګرو حملو کې د وژل شوو کسانو خپلوانو مظاهره کړې. پوښتنه یې څه ده؟
دی وایي هغه کسان چې په تروریستي حملو کې لاس لري او نیول شوي دي هغوی باید اعدام شي او که چیرې اعدام نه شي موږ آرام نه کینو.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسئ. هاو سم د خبرونې د پایل رپورټ. د ټولو قبایلی او نیمه قبایلی سیمو استادان لا هم په اسلام آباد کې په احتجاج بوختي. دوی مرکزی حکومت غواړي چې د دوی ترکیانی دی وکړي. د دوی په ناکه چیرې حکومت دغه غوښتنه زر ونه منله نو دوی اوس فیصله کړې چې د پارلمان مخې ته به احتجاج ته دوام ورکوي. په ډېر نور حال له اسلام آباد سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد پریس کلب مخته نن په ولسم ورځ هم د قبایلی سیمونه راغلي د اسکولونو استادان په احتجاجي درنه دي او وی چې له ولس ورځ راسته ورته د حکومت غړي او سیاستوال راضي او د مسلې د حل ژمنه کوي خو تر دې دمه ورلا مسله حل نکړه. د دې په وینا چې دوی حکمرانان او سیاستوال بیا بیا دوکه کوي خو دوی به تر هغه په اسلام آباد کې ناسوي تر سوچې مسله هوار نه وي. لمچل ډیډیو سره خبرو کې یو استاد وویل چې دوی به د ګل پورس د پارلیمان مخته خپل احتجاج پیلوی او په دغه احتجاج کې بور سره د فاټه د پارلیمان غړي هم ملګری وي.
سلیم وزیر افربنو لکه مخکې دا خبره کوله ګورنمنټ چې اسلام په دوی ورځ کې تاسو مو کار وکړو اسخاقدار بار ملک دا اسخاقدار سوپر نه وی راغلا کار نه وشو خو مو بیا هو چې اسخاقدار سره خدا ته روکل لري خو تاسو اډر وکي نو شریف اډر وکي خو اوسه پورا مو سره دوکه وشولې اپیل پر مو دا پروګرام دی چې پرډنټیرین بټول مو ته مخې وي منې د فاټه ولا هغه به اجلاس سره نوزي مو پارلیمنت هاوس نه بار ولاړو خپل چلاټ شي حالت مطلب چې احتجاج ریکارډ کی عموته بیا دوی بار روزي چې مو احتجاج ان څه څو پر مطلب چې وسزانو مسله حل نوي او کپه دینه وشوله مو آینده له عمل داده چې دلته مو د ټول سټډنټ راغړو د قبایل وا مو د دې پرډونه ورته خلو چې د مو مزید د مو بچو ټیم زاین شو.
درنی ترغلی د جنوبي وزیرستان نه د قامي اسمبلی غړي مولانا جمال الدین نه چې مشال ریډي وو پختل چې د دې مسلې حل بسوي او تاسو د دې لپاره سکړي نو نو موري وي
دوی په حواله سره همو اسمبلی کې आवाज چت کړی دی گورنر سره مو خبره کړی ده د دوی په جلوس مو شریک شوی یو همدارنګه ما د مولانا فضل الرحمن سره سهار خبره کړی ده غیره ته ویل دي چې د دوی مسله ما وزیر اعظم تر سوالې ده اوس بیا د ما د وزیر اعظم سره چې میټینګ زو بیا وتا وکم حالي د اسحاقدار انتظار چا راشي نور ما سره وزیر اعظم منل ده.
کلی چې مشال ریډیو په درنه کې موجود د سوات نه د قامي اسمبلی غړي مسرت زیب نه په دې مسله ته پوسو کو نو هغه وی چې دی په پارلیمان کې تحریک التوا هم جمع کړي او بیا به هم مواز پورته کوي.
یو لسنیم لګو ماشومان نن زما به اسکول نه استي دا استادان دي دوی په حق لګیا دي چې به څه چل دی زمونږه اپګریډیشن نه کوي گورنر پر رضا دي سفران منیسټر پر رضا دي کنه دی رضا هغه به اساق ډالر نه دی رضا دي مسلې حل خو د حکومت سره دی خو حکومت په سازش باندې کوي چې زما پښتن دي نور تباشي زما د پښتن نوم دي نور بدنام شي زکه چې د منګ په نوم باندې د لپیسې راځي چې وای چې فاټا دهشتګر دی فاټ خراب دی موږ له پیسې راکې پیسې چې راکې هغه باندې خود دوی ژوندونه پېښ تبا خو زما بچې شو تبا خو زما پښتن شو.
مشال ریډیو چې د استادانو په دې مسله باندې د باجوړ ایجنسی نه د حکومتي ګوند پاکستان مسلم لیگ نن د قامي اسمبلی غړي شهاب الدین نو پښتن نو هغه وي
زمنګ پارلیمنتریانس باندې کې انټرېستډ هم دي کور دې نه پخې لای عمل له جوړ کړ یا قبایلی پارلیمنتریانس باندې ټوټي چې باندې باندې څه تحریک مفکو په اسمبلی کې دنه یا دمه د ګورنر څخه خبره اوچا ته ګوښ تاسو مهرباني وکړئ موږ له یو څلو پنځه آپشن راکې ځکه چې زمونږ حکومت په دې باندې اګری شوی او چې اپګریډیشن به 2012 نه ورکو او 2000 روپۍ به یک پوسټ ورکو او نه هر روپۍ ډېرې زیاتې دي ډېر پر سره لای عمل جوړ کړئ نو خبره دغه پوینټ تر رسیدلې ده.
د ذکر ده د تیر کال په دسمبر میاشت کې هم دی او سازانو د خپلې ترقې لپاره اسلام آباد پریس کلب مخې ته درنا ورکړې و چې رستو بیا د حکومتي وزیرانو او د سینټ د چیرمن په لوزونو باندې ختمه کړه. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
یو بل رپورټ ترازو د پاکستان له پاکستان به سش کال د سرکاري حج سکیم لمخي اوی ازره حجان جی او د دوی لپاره حکومت وای چې احتجاجي پورا تنظیمات کړی دي. د تیر کال په ډول د پیښو د رمستکولو رمزکېدو د مخنیوي لپاره حکومت خپل وړاندیزونه لري خو خپل اقدامات کوي خو ورسره کارپوهان بیا بل وړاندیز کوي. د هر سبا له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریالي رفعت انجم په ریپورت کې وره.
د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف په قراندازې کې راوتلي د حج کوونکو د نمونو اعلان کړی. د نوموړي په وینا چې د سرکاري حج سکیم تر لاندې به سږ کال یو کم اویا زره پنځه سوه پنځه دېرش حج کوونکي حج ترلاسه کوي. د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف مشال لړیو ته وویل چې تیر کال د حج په موقع مختلف حادثاتو او پیښو له وجې دې کال پوره انتظامات کړی شوي دي چې پکې به د حجیانو د ورکېدو او نورو داسې مسلو نه بچ کېدو لپاره به حجیانو ته په لاسونو کې ډیجیټل کړي اچولی شي او دې سره سره به حجیانو ته ګرمۍ نه بچ کېدو لپاره ایئر کولر هم لګولی شي.
ہم نے انتظامات کیے الحمدللہ پہلے سے مزید اس میں بہتری لائی ہے کی گئی ہے. وہاں پر جو ٹرانسپورٹ
د تیر زل پزائی دا زل د حجیان دو پارا ډیر خین انتظامات شوی دی. حجیان با پنوی او آرام دہ گاڑو کې ایئرپورٹ نا خپل ځایونو ته بوتلی شي. کوم چې با دلته نا پجاده ایئرپورٹ زی او د هغه مخینه با نیخ پنیغه د مدینې نا سیده پاکستان ته راځي. د کوم سره چې با د دې وخت هم بچت شي. د حرم شریف سره نږدې 1500 متر کې درنه ما دیو ته رهائش ورکړل کیږي. تیر کال ډیر پیخې را مخته شوی نو دې زل با حجیان ته ڈیجیٹل کڑے لاسون کی اچولے شی چی کچرے دس مشکل پا وقت دھاغو سرا رابطہ ممکن ہوئی
تاکہ ان کا رابطہ بھی ہو سکے.
سردار محمد یوسف زیاد اکڑا چی دا ازل دا دو لکون زیاد دا حج درخواستو نا راغلی وو خود حرم شریف پا عمارت کار کولو دا وجی سعودی حکومت دا حجانو دا کم تعداد غوختا نکڑے دا. تیر کال ہم دا حج پا مقام نا کی دا منڈو ترڑو او دا بنز میں لوجی دا پاکستان زنی حجیان مڑا او گنشمیر جو بس شوی وو. ہم ددی پا اڑا چی کلمنگ دا مذہبی چارو کار پو قبل آیا سر خبر اکڑی نو آغی اوے چی حج یو مہم فریضہ دا او پا اسلام کی دا یو حج ذکر شوے خوالی اکثر خلق پا بیا بیا حج تزی حل تا حجان دا برداشت پا زید تن دینا کار واخلی او دا سے حالات جوڑ شی آغی اوے چی سعودی او پاکستانی حکومت لا سوازی ها پولیسی جوڑول پکار دی.
بار بار حج تتلل ددی بالکل ضرورت نشتا زو خدا وائم چی دا حج یو جدا پاسپورٹ پکار دا او جدا انتظام پکار دا چی دا پتا لگی چیر دا سڑے بار بار نزی نو یو حکا منگا چرتا دا دے حوصلہ شکنیو کو پا پاکستان کے اوپا نور ملکنوں کے نو ماتا یقین دے چی تعداد با کم شیو چی تعداد کم شی نو نظم و ضبط با ماسان شی.
دا مذہبی وزارتو وینا تر مخا سوک چی دا سرکاری حج سکیم نا پادشی وی دی دا حقی پیسی با دی میاش واپس کرشی. وزارت تمہ لری چی راتلون کی کال لا زیادہ حجانو دلی گلو امکان دے.
دا مشال رادیو دا خالی دورزی 19 پروگرامونه
دا باختر ستوری
پاپا کام یو لس بجو
دا نړی رنگونا
پو یو نیم بجا
اف سی آر او پختانه
پاپا کام دوو بجو
دا مشال پنوم
پو اتم نټه د پاسا دوو بجو
روختیا او درملنا
پو دونی مو بجو
سروې
پو درینی مو بجو
جمهوریت
پاپا کام سلورو بجو
تړون
پاپا کام پینزو بجو.
او اوسم پانما اسنادو په اړه یو ریپورت ده. پانما اسنادو کې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د غړو لخوا په بهرني هیوادونو کې د کمپنیانو د جوړولو د راښکار کېدو وروسته په پاکستان کې په دې اړه تازه بحثونه لا هم دوام لري. او تیر ورځ په پېښور کې د جمهوري اسلامي امیر سراج الحق ویلي چې د پانما اسنادو په بنیاد د احتساب عمل د 2014 کال نه پیل کول پکار دي. بلې خوا ته د حزب اختلاف مشر خورشید شاه بیا ویلي چې د پانما اسنادو د پرتون لپاره د عدالتي کمیشن د طریقې کار پاکله د یو خط حکومت تاسوولې دي. خو بلې خوا ته د داخلي چارو وزیر چې د نصر خان تر رضوی دي چې د پانما اسنادو پرتون د بهیر د حکومت د وبخشي د وی چارو وزیر چودرین سرخان وای تر ورځ ویلي چې د پانما اسناد د پلوټونو بهیر د حکومت لوجه نه بلکې د حزب اختلاف لوجه د ځنډ ښکار دی. غلام غوث رپورټر کوي.
په پیښور کې د خبری کانفرنس وروسته د جماعت اسلامي امیر سراج الحق مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل د پاناما اسنادو په بنیاد د احتساب عمل د 2014 نه پیل کول پکار دي.
د وزیر اعظم صاحب مطالبه خدا ده چې د 1947 نه شروع شي او بیا د 1950 شي او بیا د 60 شي او 70 او 80. زمونږ ډیماند دا ده چې د 2016 نه شروع شي. اول د مسلم لیگ احتساب بیا د پیپل پارټي احتساب او بیا چې مخکې چا حکومتونه کړی دي دا ټول صاحب د چانو مم پکې شامل دي. کا په اپوزیشن کې او کا په حکومت کې رټول احتساب پکار دي.
د جماعت اسلامي امیر سراج الحق وای د پاناما اسنادو د پلټنو لپاره د آزاد عدالتي کمیشن ترڅنګ په پاکستان کې د یو پیاوړي احتساب ادارې ضرورت دي.
په پاکستان کې چې څنګه کرپشن نه د غشان په نور ملکونو کې امو خو ملکونو اوس کرپشن نه بالکل پاک شو نو موږ د ټول ملکونو د تجرباتو نه استفاده کوو. نو دغه ټول تجاوز باندې مبنی یو بل منگ تیار کړی دی هغه موږ قومي اسمبلی کې پیش کوو. خو په دې موجوده ادارو کې غریب سړی باندې خو دوی زورور دي. رکشې والا نشي رړې والا نشي خو چې غټ سړی په دې کې کوم دوکا یا غبن یا غلاو کې نو هغه ته هیڅ نشي ویلې.
دا یادونه ورده چې 13 ورځ په قومي اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر خورشید شاه له خبريالانو سره په خبرو اترو کې ویلي دي چې د پاناما اسنادو په اړه د عدالتي کمیشن د طریقې کار په اخلي حکومت ته یو خط استولې دي. او خورشید شاه ویلی دی چې هغوی په دغه خط کې له وزیر اعظم نواز شریف نه د استعفا غوښتنه نه ده کړې، بلکې د آزادو پلټنو لپاره یې د عدالتي کمیشن د طریقې کار په اخلا حکومت ته خپل وړاندیزونه ورکړي دي. خو د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان لخوا تیره ورځ د خپور شوي یو بیان تر مخه د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د پاناما اسنادو بهیر د حکومت له وجې نه، بلکې د حزب اختلاف د ګوندونو له وجې د ځنډ ښکار دی، او حکومت د حزب اختلاف سره د عدالتي کمیشن د طریقې کار په اخلا خبرو اترو ته تیار دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان لوی سیاسي ګوندونه د پاناما اسنادو د مسلې پر سر په یوه خوله دي، او د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د شکیلتیا د پلټنو غوښتنه کوي. دې ګوندونو خبرداری ورکړی که حکومت په سمه توګه پلټنې ونه کړي نو دوی به احتجاج پیل کړي. خو حکومت د اپوزیشن ګوندونو خبره رد کړې او ویلي دي چې له خپلې جوړې کړې کړنلارې سره سم به دا مسله پر مخ وړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي ګوندونه باید د داسې مسلو پر ځای د ولسي ستونزو هواري لپاره یو بل ته لاس ورکړي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په پاکستان کې د اپوزیشن لوی ګوندونه لکه تحریک انصاف، پیپلز ګوند، متحده قومي مومنت او عوامي نېشنل ګوند د پاناما اسنادو له کبله د راپورته سوې مسلې پر سر یو بل ته لاس ورکړی دی. دا ګوندونه غوښتنه کوي چې په دې اسنادو کې دي د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ د نومونو په ډاګه کېدو په اړه پلټنې وسي. په دې ګوندونو کې په ځانګړې توګه تحریک انصاف او پیپلز ګوند له وزیر اعظم نواز شریف څخه غوښتنه کړې ده چې استعفا وکړي. د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وای په پاکستان کې سیاسي مشران د ولسی ستونزو پر سر تر اختلاف خپلو شخصي رقابتونو ته زیات پام کوي.
زمونږ کوم سیاسي کلتور چې د پاره سیاسي کلتور کې د مخاصمت او طرفدنۍ او د رقابتونو دومره جوړ دي او دومره زیات زمونږ په سیاسي شخصیت ته ننوتی دي چې هغه اکثر کې د مسلو ته یا واقعاتو ته خپل شخصي نظر سره، خپل شخصي رقابتونو سره، خپل شخصي خوښي نه خوښي سره ګوري. د اجتماعي ګټو په وجه باندې شخصي ګټو ته د ترجیح ورکولو یا شخصي مفاد ته وجه ورکولو په وجه باندې موږ ګورو چې دا قسم صورتحال را مخامخ کیږي.
د کراچۍ پر حالاتو نظر لرونکي خبريال او شنونکي ضیاءالرحمن وای سیاسي ګوندونه چې پر کومو مسلو احتجاج کوي د کراچۍ ولس تر هغوی له زیاتو مهمو مسلو سره مخامخ دي.
کراچی غوړي غټ خار دی او 2 کروڑ دیش لږ خلک دلته پاتې کیږي. ریل دوه نشتې دلته کچا باندې دي، دلته غلاګانې دي، دلته مرګونه دي. په دې سو نه خبره کوي نه چاته یو جوائنټ پلین جوړي نه په دې باندې چاته مظاهرې کوي. او کله چې دا کم نون شوز دي کم چې دا موټه شو د خو له خلکو کم شوز دی غدرو بس نه ده لکه پنیم لیک شو چې نور څه مستی کنه په هغه باندې موږ ټول بیا راوځو ډونته مظاهرې کوو.
د سیاسي چارو له یو بل کارپو ډاکټر خادم حسین څخه مې وپوښتل چې د دې مسلو لاملونه څه کېدای شي. نو هغه وویل په پاکستان کې اصل مسله دا ده چې واک د چا په لاس کې دی.
پاکستان کې بنیادی مسله دا ده چې هغه طبقه یا هغه خلک یا هغه ادارې چې هغه ریاستي اختیار په خپل لاسونو کې مرتکز کړی دی یا د وسیلو په حساب خپل د وسیلې مرتکز کړی دی، د هغه بنیاد باندې د سیاست ټول ادارې ولاړې دي او هغه بنیاد باندې سیاست ټول عمل په مخ کې دي. د دې د جمهوري عمل چې کوم دي خلکو د ژوند د حقوقو لپاره دغه غټ ګوندونه چې هغه بنیادي طور د اشرافي سره په اختیار کې شرکت کول غواړي هغه په کې دلچسپي نه لري.
ډاکټر خادم حسین وویل د ولسی ستونزو پر ځای پر شخصي مسلو د اختلاف ګټه دوو ډلو تر رسیږي.
دلته دی کډوالو مسله ده، دلته دی جنگ مسله ده، دلته دی ترهګرۍ مسله ده، دلته دی معیشت مسله ده، دلته په اختیاراتو کې دی پسماندا یا دی پاتشوي طبقو کې دی شراکت مسله ده، دلته دی ریاستي پالیسو د جوړولو د عمل مسله ده، دلته د پارلیمان د اختیاري مسله ده. د بنیادی مسلو نه کله چې مخه اړول کیږي نو دا په داسې مسلو اړول کیږي نو دا په بنیادی توګه اشرافي ته ډېر لوی فائدې رسوي. دویمه فائده چې کوم خلکو ته رسوي هغه خلکو ته چې اشرافي سره په دغه اشرافي په اختیار کې شرکت کول غواړي، مرکزیت پسند ریاستي دانچه کې ځان لزای لټول غواړي نو هغه ته فائده ده.
په پاکستان کې دا سیاسي کړکیچ له هغه وروسته راپورته شوی چې په پاناما نومي اسنادو کې په ډاګه شو چې د پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف د زامنو په ګډون شاوخوا 250 پاکستاني وګړي له ملک بهر داسې کمپنۍ لري کوم ته چې د اپوزیشن ګوندونه غیر قانوني وای.
د بوریوال کاکړ رپورت مو غوډی په پېښور کې تیر ورځ د اپیکس کمیټي په غونډه کې د امنیتی صورتحال په نېشنل اکشن پلان باندې د عمل او د بیکورسوي قبایلی خلکو د بیرته د تګ د عمل جاج واخیستل شو. په کمیټي کې د کمیټي 15 غونډه وه. د پښتونخوا د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشر کې ترسره شوه چې پکې د پېښور کور کمانډر هدایت الرحمن او وزیر اعلی پرویز خټکم ګډون وکړي. په دې غونډه کې د بیکورسو خلکو د تګ د عمل د تیزولو او د ترګری د قبو کولو هوډ څرګند شو. تفصیل غلام غوث اورو.
د اپیکس کمیټي په نوم د خیبر پښتونخوا د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ د لوړپوړو پوځي او امنیتی ادارو د مشرانو غونډه کې د ترګری د لمن زوړلو او د قبایلی سیمونه د بیکورشوي خلکو په واپسۍ کې د تیزی راوستلو عزم څرګند شوی دی. د لړ کې د گورنر لخوا د خبر شوی بیان تر مخه د اپیکس کمیټي غونډه 13 ورځ د گورنر اقبال ظفر جګړه په مشرۍ تر سره شوه چې پکې د پیښور کور کمانډر لیفټیننت جنرال هدایت الرحمن د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د پولیسو مشر ناصر خان دورانی آی جی فرنټیر کور میجر جنرال مظهر شاهین محمود د ایف سی کمانډنټ لیاقت علی خان او د فاټا سیکرټریټ لوړپوړو چارواکو ګډون وکړو. د اپیکس کمیټي په دې 15 غونډه کې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د امنیتی صورتحال او قبایلی سیمونه په اړیزه توګه د بیکورشوي خلکو د واپسۍ د عمل او د ترګری ضد نېشنل اکشن پلان باندې د عمل کولو په اړه تفصیلي معلومات ورکړی شو. د خیبر پښتونخوا د گورنر لخوا د خبرشوي بیان تر مخه د اپیکس کمیټي غونډې ته په خپل وینا کې د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه وویل چې د بیکورشوي خلکو د واپسۍ د عمل تیزولو لپاره به دي وسیله په کار راوړي او خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د امن ټینګولو لپاره به جدي ګامونه پورته کوي. د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه دا هم ویلي دي چې د ترهګرو او امن دښمنانو په ضد جنگ کې ټول قام متحد دي او ټول قام د خپل امنیتی ادارو تر شا ولاړ دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
په کرم کې مسوزو زحمشت پاړه چمکنی او علي شیرزو ته د پوزي اپریشن لقبله به کورسو خلګو د سنیدو لړۍ د اپریل لښلمی نیټه پیل شوې ده. دا سلسله به د مې تر نه همې پوري جاری وي چې پکې تر اوسه شاوخوا 2000 کورنۍ مسوزو او علي شیرزو ته تللې دي. خپل کورونه ته د بیرته تګ او بخښي خپل کورونه ته واپس وي متاثر نیو شمیر ستونزې لري. دا چې دا ستونزې څه دي تاریخ کورګزله دوی سره خبرې کړې او دا ریپورت جوړ کړی.
په کورما کې د جنگونو لقباله به کورشوي متاثرین غوښتنه کوي چې حکومت د بیا آبادولو په لمړیو مرحلو کې دوی ته د خوندیتوب د څنګ بنیادی سہولتونه ورکړي. متاثرینو به خبره خپل کورونو ته د واپسی ورسته دوی لا یو شمیر نور ستونزو سره مخامخ دي او که حکومت ورته پاملرنه ونه کړه نو ژوند به سخت ستونزمن شي. د علي شیرزو مولانا عبدالرحمن مشال لډیو ته وایي دوی ته لوی ستونزه دا ده چې په سیمه کې سرکاري سکولونه د وسلوالو خلاف پوځي اپریشن په وخت ړنګ شوي دي او هلته کې د ماشومانو د تعلیم بلاهي ذریعہ نشتا.
ډېر الکان داسې وو د مو بچي وو خپل څاغه څوک په دریام کې څوک په چلورم کې پنځم کې الحمدلله ډېر خروانو په دې علاقو کې او تا اوس واپس لړو نو دا هغه مستقبل ډېر برباد شي که په دې خبره باندې حکومت یو سنجیده قدم اوچت نه کړي.
د سیمې عبدالغفار مشال لډیو ته وایي حکومت ته پکار دی چې د صحت په لړ کې هم د دوی د ستونزو خیال وساتي ځکه چې په سیمه کې روغتیايي سہولتونه د نش برابر دي.
اوس چې په سیمه شونو امدادي کیمپ نه دی لګیدلې امدادي ایمرجنسي اسپیټال نه دی لګیدلې بالکل دا غو د پاره د میس قسمه حکومت تنظیمات نه دی کړی اسپیټال د پاره سیرا مغه د پاره سي ډاکټر نیموي یو کیمپ کیوی یو هغه کیوی
د چانه داري ګلدار مشال لډیو ته وای په سیمه کې دوی ته صفا او بد نه ملاويږي ځکه چې د شخړو په وخت دلته کې ټول کویان او ټوبیل لړنګ شوی دي.
مخکې موسه دوبه کوم اسباب او اسباب اوس مسر نشته مول ډیر په تکلیف وي دوبه پړ نه مو بر اورل یا چینه وي او چینه اوس غورځیدلې دي خراب شوی دي کویوان کوم اوس بند شوی دي ډک شوی دي د کچرینه ورمن کورونا غورځیدلې دي نه حکومت موسه د کی امداد ونه کی مو ډیر تکلیف
قدرت آفتونو سره مبارزه د قبایلی اداري یو مشر مجاهد علي مشال لډیو توای اف ټي ام ال نړیوالو ادارو سره خبرې کړې دي او ډېر زر به د ستنیدونکو کډوالو لپاره د مرستو او سہولتونو ورکولو لړۍ پیل شي.
د سلسله سره یو ان ایچ سی کمیونټیری کوارډینیټر په خپل راغله او اف ټي ام ای پروتوکول کوم حکومت دی او سره
دورای وصله ان شاء الله within month روزینه مخکی مخکی مطلب مصالح کو ایٹ ا ٹائم نہ خلقی کی جنا خروجینه مخکی مخکی
واضح دی چورک زو سره په پولا په منځنی کورما کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن په 2009 کال کې شروع شوه دی. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
او سم پینځنی بجې سوي دی. ملي حمرزاده د خبر نور لنډی وړاندې کوي.
په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو احتجاج کوونکو استادان وایي چې د ولس ورځو تیرو دوه باوجود یې مسله په ځای ولاړه ده. نو ځکه اوس خپل احتجاج د راتلونکي ګل پورز د پارلمان مخې ته غځوي. په خو حکومت دریس لري چې د دوی د ترقی خبره په کال 2012 کې له 2 اربو روپو پور کولو سره منلې وه، خو اوس استادان د 9 اربو روپو غوښتنه کوي. نو ځکه لپاره باید یو لایحه عمل جوړ کړل شي. د پاکستان مذهبي چارو وزارت وایي چې تر حج سکیم لاندې روان کال خواوشا اویا زره پاکستانی وګړي د حج لپاره ورسي. د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف ویل دا ځل حکومت مکمل انتظامات کړی دي چې د تیر کال د حج په شان کومه بدلتي خره منځته نشي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی. نوموړي دا څرګندونه تیر ورځ ناوخته په پیښور کې یو خبري غونډه ته د وینا وروسته مشال ریډیو ته وکړه. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې لکبالی سیمو د بیکوره شو خلکو ستنولو لړۍ به تیزوي. نوموړي دا خبرې 13 ورځ ناوخته په پیښور کې د اپیکس کمیټې د 15 سلویښتمې غونډې پر مهال کړې دي. د متحده قومي موومنټ مخکښ ډاکټر فاروق ستار ویلي چې د دوی د ګوند اورکړل شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. نیټو وایي القاعده په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره له نږدې همکاري کوي، کوم چې ښایي طالبان قوي کړي. د نیټو ویان بریګیډیر جنرل چارلس کلیولند 13 ورځ ویل دي داسې فکر نه کوي چې ګواکې یوازې القاعده په د افغان حکومت په وړاندې یو جدي خطر وي. چینایي رسنۍ خبر ورکوي چې دغه هیواد او قزاقستان د چین د سینکیانګ د اویغور خپلواکې سیمې د کمیونست پارټۍ د مشر دورې پر مهال د $2 بلین تړونونه لاسلیک کړي دي. او د جاپان وزیر اعظم شینزو آبی نن د تور سمندرګي په سیلګري سیمه سوچي کې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د دوه اړخیزو تعلقاتو زیاتولو او د اوږدمهالې سیمه ییزې شخړې ختمولو په مقصد ملاقات کوي.
دا خبرونه لنډیز ملي حامر زاده وړاندې کړ. او اوس هم سراج زهیر د نړیوالې پاکستانی مطبوعاتو کې لیکل شوی اداریو ته کتنه کوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون د پاکستان په سیاست کې د زنانو په کردار لیک کړی دی او وایي چې د داسې سیاسي اصلاحاتو ډیر ضرورت دی چې زنانه د پاکستان په سیاست کې په مکمل توګه شامل شي، ځکه چې اوس هم د ملک په یو شمېر سیمو کې زنانه د ووټ اچولو نه منع کولی شي. درې وړاندې لیکي چې دې لړکې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر شیری رحمان د اړخه جمع کړی شوی بل د ستاینې وړ دی. د دې بل تر مخه هر هغه حلقه کې به انتخابات ځنډولی شي چېرته چې د لس پیسدنه کم د زنانو اوټونه واچول شي. دغه جن کې یو تن یو زنانه د اوټ اچولو نه منې کړي، نو د هغه پر ضد به سخت کاروایی کیږي. ادارې وایي باید چې دارنګ بیلونو ته زر تر زر قانوني شکل ورکړل شي. د ادارې په وینا چې په سیاست کې د زنانو د کردار لپاره له یوې مدیر هڅې روانې دي، خو دا ستونزې 1300 کلونو کې ډېرې زیاتې شوې دي چېرته چې په ځینو شاته پاتې سیمو کې ځینې سیاسي ګوندونه خپل منځ کې داسې لوزنامې کوي چې پکې زنانه د اوټ اچولو لری وساتلی شي، چې د کومې نه د دې سیاسي ګوندونو د زنانو په سیاست کې د کردار په حواله سوچ پډاګه کیږي. دریا خیر کې لیکي چې موږ د کال 2013 عام ټول ټاکنو اړخته روان یو، نو په کار د چې زنانو ته نه یوازې روټونو اچولو پوره پوره حق ورکړل شي، بلکې یو شمېر زنانه هم د انتخاب په ذریعہ په سیاست کې مخې ته راوستې شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپڼې خپل دریا په پانا مالکس باندې لیکلي او وایي چې دا وخت په پاکستان کې د پانا مالکس د بلټنو لپاره د عدالت کمیشن لړکی ډیر زیات شور روان دی، چې لکبلې یره پیدا شوی دی چې ممکن دا د نورو اهم مسلو نه توجه بل طرف ته واوړي. او دا ځکه کوي کتل شي په هندستان کې د پاناما لیکس د بلټنو لپاره جوړ کړی شوی کمیشنونو کار هم شروع کړي او په پاکستان کې لا د دې په جوړښت باندې اختلافات را روان دي. د ادارې په وینا ځینی خلک نه غواړي چې د پاناما لیکس معاملې هواره شي او دارنګ د هغوی د سیاست بازار ګرم وي، او هم په دې وجه هغوی دې معاملې لا ځنډ ورکوي چې لکبلې نیخ په نیغه زیان جمهوریت او د پاکستان اولس ته رسی. ادریا خری کلی کی باید چې د دې ملک په خاطر د حکومت په ګډون ټول مخالف ګوندونه د خپل اختلافات ختمولو کوشش وکړي او هم د عدالتي کمیشن په ذریعہ رښتیا او حقیقت مخې ته راولي او د پاک صاف احتساب لپاره په پاکستان کې لار هوار کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د رټس خبري ایجنسی په یو لیکنه کې راغلي د بنگلاديش سپریم کورټ په دغه هیواد کې د جمسلامي ګوند مشر هغه اخري اپیل هم رد کړی چې وکیلانو یې دغه د مرګ د سزا خلاف یا عدالت ته کړی وو. برخاني ویک ټایمز رسپانه لیکي په افغانستان کې د سرلی څخه خلک اندازه لګوي چې روان کال وسنګ تیریږي او په کندهار کې د کوکنار کروندې ته وکتل سينو داسې ښکاری چې طالبان لپاره به روان کال ډیر شتیر سي. د دواړو لیکنو مهم ټکی درته زموږ همکار منور شاوړند کوي.
د رويټرز خبري ایجنسی په دې ریپورت کې راغلی چې پرون د بنگلاديش سپریم کورټ هغه اپیل رد کړي چې د متیو رحمان نظامی وکیلانو ورته د حق د مرګ د سزا خلاف کړي وو. نو موړې په دغه هیواد کې د جماعت اسلامي ګوند مشر دی او د 1901 کال په جګړه کې د ظلمونو په جرم کې ورته د مرګ سزا اورول شوې ده. دا ځخکاري چې د دې نه پاس بعد د مرګ سزا عملي کیږي. رويټرز لیکي درې او یا کلن متیو رحمان په تیر وخت کې د بنگلاديش د پارلیمان غړی او وزیر هم پاتې شوی دی، خو په 2010 کال کې د جنگي جرمونو د تحقیقاتو په وخت نیول شوی او تر اوسه په جیل کې دی. جماعت اسلامي د دغه تحقیقاتو خلاف ډېرې مظاهره کړي او دا یې د مخالفو ګوندونو د ځپلو لړۍ ګرځولې ده. دا ریپورت اوړاندې لیکي دا فیصله په داسې حال کې مخې ته راغله چې په بنگلاديش کې په دیورستیو کې وسلواله پیښې سوا شوې او تر دې دمه د اقلیتونو بيدینه لیکوالانو او بهرنیو مرستندوی ادارو یو شمېر کسان وسلواله وجلی دي. بلخواني نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې په عامه توګه په افغانستان کې د امنیتي حالاتو اندازا د پسرلی نه لګول کیږي، خو سکهال په هلمند ولایت کې د کوکنارو کروندې او د اپیمو پیداوار ته په کتو سره ښکاری چې دا کال به طالبان په دې برخه کې ډېری پیسې ترلاسه کړي او خپل وسلوال فعالیتونه به سي واکړي. په یاد ولایت کې ګنډ میر خلک په پټو کې لیدل کیږي چې د طالبانو په ملاتړ خ په آرام د کوکنارو نه اپیمو غونډوي. ورسپانه زیاتوي تیر کال هم په افغانستان کې د اپیمو پیداوار ډیر زیات وو چې په نتیجه کې یې طالبانو د خپلې حکمت عملی برعکس په جمی کې هم په افغان ځواکونو بریدونه جاری وساتل او ډیر ځاني او مالی تاوانونه یې ورته واړول. وسلوال بیلابیلو وسیلو ترلاسه شوي پیسې د وسلو بارودو او وسلوالو سره د مالی مرستو لپاره استعمالوي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو 2013 پنځل زرا 3 سوه 6 پنځل زرا 5 سوه 6 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو .com باندې صفا اوریدلی شئ.
او سمزو شام ته د شام اپوزیشن پلو فعالان وای د هیواد په شمال کې د ترکی پولی ته نږدې د بیکوره کلسو کسانو پر کیمپ هوای بریډ سویچ پکې 28 کسان وجل سوي دي. دغه خلک په شام کې د رواني کورنۍ جګړې لوجي بیکوره سوي دي. د مشال ریډیو د انګریزي څنګه ریپورت تاسو ته پام را کړو. برتانیا میشت د شام بشری حکومت سار ډلوی هبرید د زیارت فورس په شمال مغربي صوبا ادلب کې د کډوالو پر کیمپ وسو دا نه د معلوماتي سي حمله چا کړې ده. تر دې برید لمخه د شام حکومتي میډیا او ځای گورنر رول چې د دې هواد په مرکزی صوبا همس کې خبرګونوي 14 نسوي چې پکې لس کسان ووژل سو او یو شمیر نور ټپیان سول. کته هم د همس د 14 زمواري چا قبول کړي نه ده، خو په دې شهر کې د دغه سي دینو حملو زمواري په خوا اسلامي دولت وسوالي ډلې منلې و. بلورته د شام په الیپو سیمه کې په پرتلیزه توګه آرامي راغلي ده. په دې شهر کې زیات تشدد و چې وروسته هلته امریکا او روس د یو تړون له مخې اوربند اعلان کړ. د شام ولسمشر بشار الاسد خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته خط لیکلی چې پکې ویل سوي چې الیپو به بالاخره بریالی وي. د الیپو کې د شامي ځواکونو مزاحمت د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د روس ستالینګراد ښار د جګړې سره پرتله کړی دی، خو دا معلومه نه ده چې بشار الاسد ولې الیپو له ستالینګراد سره پرتله کړی دی.
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا
او د ټوټر پته ده VOA ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
او سمې بل ریپورټر راځو هغه چې په
لندن کی د برتانی په پلازمینه لندن کی د لندن د شاروی لپاره انتخابات تر سره شوی دي. په دې کې کڅه محدود کاندیدانو برخه اخیسته ده، خو مقابله د دوو کاندیدانو ترمنځ ده. د یو نوم دی محمد صادق او بل دی زیک کولډ سمیت. محمد صادق له پاکستان سره د پاکستاني نشاده برتانوي دی چې پلاری د بس ډرایور وو. د دې نتیجې به نن مخترازي تما دا کې شنن به مخترازي اسرارله مومن په ډاره ریپورت جوړ کړی دی.
د لندن د خاروالی څوکۍ لپاره انتخابات تر سره شول. کچېرې د کارګرانو ګوند صادق خان د انتخابات وګټل، نو دا به لومړی ځل وي چې یو مسلمان به د اروپای اتحادیې د یو غړي هیواد د سر خار خاروال جوړ شي. په برتانیا کې پخوانی حکومتي وزیر صادق خان چې د یو پاکستانی بس ډرایور زوی دی، د محافظه کارا ګوند لکپتی زیک ګولډسمټ سره یې د لندن د خاروالۍ په څوکۍ مقابله ده. د وټونو چولو لړۍ تیر ورځ په ځایي وخت 10 بجې پای ته ورسېده او نن یې د نتیجو راتلو تمه ده. د انتخاباتي کمپین په دوران کې صادق خان هغه تورونه رد کړي دي ګینې د اسلامي سغدریزو ملاتړ لري. بلخوا ګولډسمټ بیا هغه اداوي بې بنیاده ګرځولې چې ګینې نوموړي د ځنو رای ورکوونکو له مذهبي نفرتونو ګټه اخلي. خو د لندن زیاتره خاریان د کورونو بحران او د کمزوري ترانسپورت په څیر د مسلو په اړه اندېښمن دي. وشت کلن تھامس برامل وای هر سړی د زیات ترانسپورت او کم قیمت کورونو غوښتنه کوي. نوموړی وای د خاروالۍ څوکۍ لپاره په ځانګړې توګه د یو تن شناخت هیڅ معنی نه لري. همدار څرګندونې 50 کلن کویرس زومن اهم کوي. نوموړی وای د ټولنې لپاره مسلمان یا غیر مسلم کېدل مسله نه ده، بلکې دوی غواړي چې څوک اهم راشي خو چې خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د لندن د خاروالۍ څوکۍ لپاره 12 کاندیدان ولاړ دي، خو انتخابات ښایي چې سیالي د صادق خان او ګولډسمټ ترمنځ ده. خو کارپوهان وای تر ټولو مهمه دا ده چې زیات شمیر کې خلک اټونو چولو ته راوځي. یادواړه کاندیدان یو بل نه ډیر مختلف دي. 45 کلن صادق خان چې په یو غریبه کورنۍ کې رالوی شوی، سیاست ته تر راتلو مخکې یې د بشري حقوقو د یو وکیل په توګه کار کاوه. بل خو 45 کلن ګولډسمټ ته د پخوانی مالدار کس جیمز ګولډسمټ زوی دی. که څه هم صادق خان دا تورونه رد کړي دي چې ګینې نوموړی د سغدریزو سره اړه لري، خو د مخالفه ګوند مشر او د دې هیواد وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په وار وار یا تورونه لګولی دي. کیمرون ویلی دی صادق خان پر لپسې د سجیل شاهد په چیر کسانو سره په ولسی زینو کې لیدل شوی دی. سجیل شاهد په 2015 کال کې د لندن بمی چاودنو تر سره کوونکې ډلې مشر روزلی وو. 28 کلن لیانی کولیکو بیا وایي صادق خان چې په یو روشن فکر ماحول کې یې ژوند کړی، د کورنۍ په مبارزه یې ټول خبر دی او دوی تمه لري چې نوموړی به د لندن پاکول لپاره ښه کار وکړي. بلخوا ګولډسمټ له یوې ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي چې هغه د لندن د الودګۍ او د اوسېدو ځایونو د مسلې حل لپاره ډېرې ښې منصوبې لري.
اسرار عالم مومندو د ناتو ویند وای په افغانستان کې القاعده شبکې له طالبانو سره د افغان امنیتي ځواکونو پر ضد جګړه کې نږدې همکاري کړې. دا خبره چارلز کلوین پرون کړې ده. تیر کال د ملا عمر د مړینې وروسته د القاعده مشر ایمان الزباهری ملا اختر منصور د طالبانو د نوي مشر په توګه منلی وو. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
د ناتو یو ویند وای القاعده شبکه په افغانستان کې له طالبانو سره نږدې همکاري کوي او له افغان امنیتي ځواکونو سره په جګړه کې له دې ډلې سره مرسته کوي. د ناتو ویند بریډ جنرال چارلز کلیفلند د پنځشنبه په ورځ وویل فکر نه کوي چې القاعده شبکه دې په خپل د افغانستان حکومت ته کوم ګواښ پیښ کړي. د زیاته کړه د دې لپاره چې القاعده شبکې له طالبانو سره همکاري زیاته کړي، احتمال شته چې د امکاناتو او مهارتونو په وسیله د طالبانو په حلو ځلو کې چټکتیا راولي. د القاعده شبکې اوسنی مشر ایمن الزواهری د تیر کال په منی کې د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور ملاتړ اعلان کړ. ډګر جنرال کلیفلند وویل له دې اعلان وروسته د دواړو ډلو ترمنځ همکاري ډېره شوې ده. د اټکل وکړ چې حاضر دمه په افغانستان کې د القاعده د غړو شمیر له 300 تر 300 پوري دی. د سیاسي چارو افغان نظر خوان حکمت الله اعظمی هم وایي چې القاعده کمزوري شوي، خو بیا هم دا ډله دا توان لري چې ځان بیرته منظم او جدي خطرونه پیش کړي.
القاعده چې هر څومره بیا هم ضعیف شي، مګر د کم کارې کړی دی او څه لاسته راوړی درلودلی هغه یې ډېرې قوي دي او تر اوسه پورې ادامه لري. دا ضعیفه سوې ده په دې کې شک نشته، بالخصوص د منور زواهری تر رهبرۍ لاندې دا ضعیفه شوله. او القاعده یو دلیل یې دا و چې د القاعده یو برانچ مثلا اوس داعش یا ابوبکر البغدادي د القاعده سره جلا شو. په دې جلا شو چې دوی پر خپل نوي مشرتابه یعنی منور زواهری باندې دا ادا کول چې دوی ډېر فعال نه دي.
د ناټو د ویان په وینا سره له دې چې د القاعده شبکې د غړیو شمېر تر ډېره حده لږ شوی، خو هغوی بیا هم دا وړتیا لري چې ځانونه سره راټول او په خطر بدل کړي. د افغانستان دفاع وزارت د ناټو دا څرګندونې تاییدوي چې القاعده شبکې یو ځل بیا په افغانستان کې هلې ځلې پیل کړي دي. د دې وزارت مرستیال ویاند ښاغلی رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې د شبکې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه پیل کړي او له طالبانو سره همکاري کوي.
مجدی وختو کې بیا هم د القاعده ګونګوسه شروع شوې ده او په ځینو ځایونو کې د مالی او همچنان د ترهګری ارخ کې ځینې فعالیتونه په افغانستان کې شروع کړي.
شاغله رادمنش وایي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه دا توان لري چې د القاعده تهدیدونو ته کلک ځواب ووایي. کلیفلند وایي چې طالبان به سشکال د مخدرو موادو له درکه زیاتې پیسې ټولې کړي. د وروستیو راپورونو له مخې د افغانستان په جنوبي ولایتونو په چیره بیا هلمند کې د کوکنارو حاصل د تیرو کلونو په پرتله زیات شوی دی.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
او سیبل رپورت ترلاسه. په کابل کې د ورسي خنړی حمله د قربانیانو کورنۍ حکومت واړی چې د وسوالو مخالفو ډلو په وړاندې باید چپ خپلپات نه سي. دوی په دې اړه مظاهره هم کړي چې د قربانیانو انځورونه له ځان سره لږدول او په اعدام د محکوم وسوالو د اعدام غوښتنه کوله. په همدې حال کې جمهور ریاست وایي چې حکومت په اعدام د محکوم سو کسانو د حکم عملي کوي، خو په دې برخه کې عدالت او بشري قوانین په پام کې نه سي. ابراهيم صفای نور حال راکوي.
دا د کابل د روسي خنړی حمله د قربانیانو د کورنۍ وخړی دي چې د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي او تری غواړي چې په اعدام د محکوم شوی وسلوال مخالفینو حکمونه باید عملی شي. دوی چې د امیر وختیا وسرت په سلورلار کې مظاهره کړې و، لا حکومت یې وغوښتل چې نور باید د بیلابیل وسلوالو ډلو پر وړاندې او د هغوی د ملاتړې هیواد پاکستان په وړاندې چوپه خوله پاتې نشي. مظاهره چان وایي که په اعدام محکوم شوی کسان اعدام نشي قرار بکی ننی. دی وایي هغه کسان چې په تروریستي حملو کې لاس لري او نیول شوی دي هغوی باید اعدام شي، او کچیر اعدام نشي موږ آرام نه کینو.
امروز دادخواهی ما به خاطر حادثه
دی وایي زموږ عدالت غوښتنه د کابل د روسي حمله په تړاو ده چې زموږ د لسکونه او سلګونه تنه هیوادوالو ویني توی شوي او خپل شیرین ځانونه یې له لاسه ورکړل. موږ عدالت غواړو، ارګمیشتو لطفا پام وکړئ. د کابل د پولي محمود خان په سیمه کې په روسي حمله کې چې د حمل په یو ډیر شمه نیټه وشوه، هدف یې د رجال برجسته د محافظت دفتر و چې څلور شپېته کسان وژل شول او نږدې درې نیم سوه نور ټپیان شول. له دې حملې وروسته بېلابېلو چارواکو او د ملي شورا غړو غوښتنه وکړه چې وسلوال مخالفین په عامو خلکو رحم نه کوي او باید په اعدام محکوم وسلوال اعدام شي. په دې وروستیو کې د بخښنې نړیوال سازمان بیا پر افغان ولسمشر غږ وکړ چې په اعدام د محکوم شویو کسانو د اعدام حکم لاسلیک نه کړي، خو جمهوری ریاست وایي دوی د اعدام د حکم عملي کول غواړي. د ولسمشر مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل په اعدام د محکوم شویو کسانو د حکم په عملي کولو کې عدالت او نړیوال بشری قوانین په نظر کې نیسي.
ما تر چارچوب قانون اساسي افغانستان و قانون جزایی افغانستان
موږ د افغانستان د اساسي او جزایی قوانینو په چوکاټ کې چې د لویو جرمونو پر وړاندې یا شد مجازات جایز بللی عمل کوو. تر ټولو مهمه دا ده چې د ملګرو ملتونو د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون هم زموږ لپاره اهمیت لري، چې هلته هم د اعدام په ګډون شد مجازات په هغه صورت کې چې جرم لوی وي مردود نه دی ګڼل شوی.
دغه مظاهره کوونکو په پای کې د انس حقانی، محمد اشرف غنی، ډاکټر عبدالله او جانکیری عکسونو ته اور ورته کړ او په دوی د مرګ ناری وهلی چې موږ عدالت غواړو. خدا چې افغان حکومت به د بخښنې د نړیوال سازمان له غوښتنې او د طالبانو له خبرداري سره سره پر اعدام محکوم شوي وسلوال مخالفین اعدام کړي او کنه د هغه څه دي چې راتلونکي کې به روښانه شي. طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي که پر ملګرو یې د اعدام حکم عملي شي به دا واقف به ولري، ځکه د دوی په خبره د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه له فساده ډک دي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
د مشال ریډیو د افغانستان ازادي ریډیو همکار ابراهیم صافی. د افغانستان لوی هیئت څارنوالۍ وایي د قانون د حکمیت لپاره له اداري فساد سره مبارزه نوره هم جدي کوي. لوی سروان فرید حمیدی په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له سفیر سره د پنجشنبې په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې له اداري فساد سره مبارزه لپاره باید لومړی عدلي او قضایي ارګانونه اصلاح شي. په همدې حال کې په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي له اداري فساد سره د مبارزې لپاره باید د معافي ورکولو عمل له منځه یوړل شي. قسم سلمل نور حال راکوي.
د افغانستان لوی څارنوال وایي له فساد سره د مبارزې لپاره د حکومت په لوړه سطح کې ژمنتیا سته او له فساد سره د مبارزې لپاره د عدلي او قضایي مرکز جوړېدل په دې برخه کې یو ګټور اقدام دی. فرید حمیدی د پنځشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې دغه مرکز جوړېدل د عدلي او قضایي ارګانونو له کړنو څخه د ملاتړ لپاره ګټور یاد کړ.
اداري څارنوالي افغانستان وظایف خطره
د لوی څارنوالي اداره له فساد سره د مبارزې لپاره خپل دنده او مسؤلیتونه په جدیت سره ترسره کوي او دا چې ولسمشر له دغه مرکز څخه ملاتړ اعلان کړ دا ښیي چې له دې وروسته به لوی څارنوالي د عدلي او قضایي حلقې د مهم غړي په توګه د همدې مرکز له لارې له فساد سره مبارزه وکړي.
ښاغلی
حمیدی ویل چې له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز له دغه پدیدې سره د مبارزې په هدف د افغان حکومت اقدامات همغږي کوي او له سیاسي مداخلو یې لري ساتي. نوموړی ټینګار وکړ چې د عدالت او شفافیت د تامینولو لپاره باید لومړی عدلي او قضایي ادارې اصلاح شي او په خبره د همدې مقصد لپاره په لوی څارنوالۍ کې له فساد سره مبارزه پیل کړې ده. د افغانستان لوی څارنوال له ولسي جرګې څخه د باور رایې اخیستو پر مهال ژمنه وکړه چې له فساد سره مبارزه به له خپلې ادارې پیلوي تر څو عدالت په سمه توګه په پام کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې څه موده وړاندې په یو راپور کې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه د دغه هیواد تر ټولو فاسده ادارې یاد کړې. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر فرانس مایکل ملبن له فساد سره د مبارزې د غونډې په دوام د افغانستان له لوی څارنوال سره په یوې ګډې خبري غونډه کې ویل د دغې ناستې بحثونه وښودله چې د افغانستان او نړیوالې ټولنې لخوا له فساد سره د مبارزې جدي اراده سته. نوموړی په افغانستان کې له دغې پدیدې سره د مبارزې لارې چارې داسې یادې کړې.
خوشبختانه ډېر شیان دي چې افغانستان یې کولی شي او ځینې ډېر هم اسانه دي چې باید عملي شي. تر ټولو هم شي چې ښایي اسانه نه وي خو یقینا چې فساد له منځه وړلی شي هغه د مافیات د فرهنګ ختمول دي. خو نورې اسانه لارې هم شته لکه شفافیت چې له دې لارې له خلکو سره معلومات شریکیږي او دوی پوهیږي چې څه جریان لري.
ښاغلی ملبند ویل له اداري فساد سره د مبارزې په اړه د پنجشنبې په ورځ کابل کې د جوړې شوې غونډې نتایج په یو لیک کې له افغان حکومت سره شریک کړي او په وینا یې خپل به هم په دې برخه کې همکاري وکړي. د چارو کارپو متی الله خروټی وای په افغانستان کې د فساد عوامل روشانه دي او په خبره له فساد سره د مبارزې لپاره د مرکزونو او یا شوراګانو جوړېدل به کوم درد دوا نه کړي. نوموړی د فساد یو لامل په اوسنی حکومت کې وړو کسانو ته د کار نسپارل په ګوته کوي او ټینګار کوي چې کدي ستونزې ته جدي پام وسي نو فساد به خپل لمنځه ولاړ شي.
او سم د خبرونی ورستی ریپورت تر ازو د متحده کومون د غړي افتاب احمد په تبي ریپورت کې د رینجرز د خوا د تشدد تصدیق شوی دی. د متحده کوم مومنت مشران وای چې لا هم د دوی 1550 غړي لا درکته او غشتنه کوي چې ستر محکمه یعنی سپریم کورټ دی د دې نوټس واخلي. له دې سره سره دوی وای چې د بیل چې د لا درکه کسانو نمونه وزیر اعظم د کورنی چارو وزیر ته هم ور کړی دی خو هیڅ جواب نه دی ورغلی. بلخوا د سې شمې پرز وشل سوي د متحده کومند دغړی آفتاب احمد د مرګ پوسټ مارټم کی د دې خبري تصدیق وسوي چې په هغه تر مرګ لمخه تشدد شوی وو. له کراچي محمد عمران رپورټر کوي.
د جمعې په شپه ناوخته په کراچۍ کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د متحده قومي مومنټ د قومي اسمبلې غړي ډاکټر فاروق ستار وویل چې هغوی د فوج د سرلښکر منندوی دي چې د آفتاب احمد د وژنې د پلټنو امر یې کړی او ویلي دي چې د انصاف تقاضې به پوره کولی شي، خو باید دغه ټول بېدرګه کسانو په اړه هم د هغوی کورنۍ خبر کړی شي.
165 کارکنان اور حامیوں کو بازیاب کرایا جائے، ان کی صحت سلام
دیو یو سل 15 پیتا بے درک کسان دے پیدا کرے شی، یا ہوئی دے صحت او سلامتی اپ اڑا دا ہوئی دے کورنے اندیخنی دے ختم کرے شی، او کم کسان چے نوی روز پر ایمان ور کر دے شوی دا ہوئی دے روغتیا او سلامتی یقینی کول لپارا دا ہوئی طبی معائنہ دی وکڑے شی، او 15 روز پستے پ عدالت کی رپورٹ اڑان دے کرے شی
اور عدالت میں ان کی ہر 15 دن میں رپورٹ پیش کی جائے.
ڈاکٹر فاروق ستار دے عدالتوں نے ہم وختن وکلا چے دا ہوئی دے بے درکا یا بے عدالتی کاروائی وجل شو کسانو اڑخت دے پام رو گرزئی چے دا سید دغه کسانو کورنیو تا انصاف ورکړی شي.
سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان سے بھی اپیل کر
دیوائی منگ دے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ مشر ججانو تا ہم دا خواست کو چاہوی پا سیاسی کارکنانو دا بند دوران دا تشدد پا خپلا نوٹس واخلی پا زور اخستے شوی بیانو نا دے ہم نا قانونا اگر زولے شی او دا ایم کیم دا بیترک کسانو کورانیو تا انصاف ورکول لپارا دے خپل مثبت کردار تر سرے گی
کارکنان کے اہل خانہ کو انصاف کی فراہمی کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کریں.
د دین وړاندې د پنځشنبه په ورځ د متحده قومي مومنټ د وجلې شوی غړي آفتاب احمد د مرګ وروسته رپورټ یعنی د پوسټ مارټم رپورټ کې د دې خبرې پخلی وشو چې د بند پر مهال په هغه تشدد شوی او لږ تر لږه 70% بدن یې د تشدد نه اغیزمن شوی و. د مجسریټ کلیم الله کلهوړ په مشرۍ کې د غتیبي رپورټ کې ویل شوی چې د آفتاب احمد د سر په ګډون اوه ځایونو باندې د زخمونو نښې موجود وې او د ګسیخپې یو نوکې هم په نیم ویستلې شوي حالت کې و. په رپورٹ کې دا هم ویل شوی چې آفتاب احمد په مرګونی حالت کې د دوشنبه په سهار جناروختون ته راوړل شوی او سهار شل منټه د پاسه په 8 بجې ساور کړه، خو په رپورٹ کې د مرګ وجنه د خودلې شوی او ویل شوی چې د بدن د صبر خو کیمیاوي تجزیه وروسته به د مرګ وجا خودلې کیږي. بل اړخته د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری او د تحریک انصاف مشر عمران خان په شمول ګڼ شمیر سیاسي مشرانو هم د آفتاب احمد د نیم فوجي ځواک رینجرز په بند کې د وجنې غندنه کړې. د ذکر ده چې د ایم کیم د مشر فاروق ستار مرسته تیال آفتاب احمد د مئی په لومبې نیټه رینجرز نیولې او عدالت هغه د نوي ورځو لپاره د رینجرز په ولقه کې ورکړې وو، خو دوه ورځې وروسته یې هغه په مرګونی حالت کې جنا روغتون ته راوړې وو چرته چې لږه شیبه وروسته مړ شو. د دې پیښې د پلټنو لپاره د رینجرز لخوا یو کمیټي جوړ کړل شوی او د پاکستانی فوج سرلښکر جنرال راحیل شریف هم د آفتاب احمد د وجنې د پلټنو امر کړی او ویلي دي چې د انصاف تقاضې دي پوره کړې شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه خبرونه
او سم د خبرونه ورسته شی بوت را رسیدلی او ملیحه امرزاده با په تلو تلو کې خبرونه لنډی وړاندې کړي.
په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو احتجاج کوونکو استادان وایي چې د 19 ورځو تیرېدو باوجود یې مسله په ځای ولاړه ده، نو ځکه اوس خپل احتجاج د راتلونکي ګل په ورځ د پارلمان مخې ته غځوي. بل خو حکومت دریځ لري چې د دوی د ترقۍ خبره په کال 2012 کې په 2 اربو روپو ورکولو سره منلې وه، خو اوس استادان د 9 اربو روپو غوښتنه کوي، نو ځکه لپاره باید یو لایحه عمل جوړ کړل شي. د پاکستان مذهبي چارو وزارت وایي چې تر حج سکیم لاندې روان کال خواوشا 70,000 پاکستانی وګړي د حج لپاره ورځي. د زیارت پر ورځ په اسلام آباد کې د مذهبي چارو وزیر سردار محمد یوسف وویل دا ځل حکومت مکمل انتظامات کړي دي چې د تیر کال د حج په شان کومه بده پېښه رامنځته نه شي. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق وایي یوازې د وزیر اعظم نه بلکې د ټولو ګوندونو احتساب پکار دی. نوموړي دا څرګندونې 13 ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته تر وینا وروسته مشال ریډیو ته وکړې. د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي چې لکبالی سیمو د بیکوره شو خلکو ستنولو لړۍ به تیزوي. نوموړي دا خبرې 13 ورځ ناوخته په پېښور کې د اپیکس کمیټې د 15 سلوېښتمې غونډې پر مهال کړې دي. د متحده قومي موومنټ مخکښ ډاکټر فاروق ستار ویلي چې د دوی د ګوند ورکړل شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. نیټو وایي القاعده په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره له نږدې همکاري کوي، کوم چې ښایي طالبان قوي کړي. د نیټو ویان بریګیډیر جنرل چارلز کلیولینډ 13 ورځ ویل دوی داسې فکر نه کوي چې ګواکې یوازې القاعده به د افغان حکومت پر وړاندې یو جدي خطر وي. چینایي رسنۍ خبر ورکوي چې دغه هیواد او قازقستان د چین د سینکیانګ د اویغور خپلواکې سیمې د کمیونست پارټۍ د مشر د دورې پر مهال د 2 بلیون ډالرو تړونونه لاسلیک کړي دي. د جاپان وزیر اعظم شینزو ابه نن د تور سمندرګي په سیلګریزه سیمه سوچي کې د روس له ولسمشر ولادمیر پوتین سره د دوړخیزو تعلقاتو زیاتولو او د اوږدمهاله سیمه ییزې شخړې د ختمولو په مقصد ملاقات کوي. د ټوکیو او ماسکو ترمنځ اړیکې له لسیزو راهیسې د کوریل جزیرو په سر د شخړې له امله اغېزمنې شوې دي.
ملیحا مرزاده وچ د خبرونو لنډیزې درته وړاندې کړله او هم له دې سره د نن ورځې د نهه ساعته خبرونو دغه وروستۍ خبرې کړې هم پای ته ورسېدله. تاسو کولی شئ د مشال ریډیو دغه خپرونې او پخوانۍ خپرونې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې واورئ. یو داسې که تاسو فیسبوک لري نو په فیسبوک هم د مشال ریډیو دغه خپرونې یا دغه د خپرونې جزئیات تاسو تصویرونه ویډیوګانې لیدلی شئ. او سم عبدالحی کاکړ ملیحا مرزاده او نورو ملګرو ته اجازه ورکوي هم په دې صفو تاسو ډیوه راډیو اورېدلی شئ.